The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دا نن د جمعې ورځ کال 2014 د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوي دي د ماخستن 10 بجې, په افغانستان کې نن نیمه او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجې ده. د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې زه درته کلسوم کاکر
او زاش پخمن
شراغ لاست ویو. په دا خبرونه کې به تاسو ته مهمه ریپورتونه او خبرونه وړاندې کوو, خو اول به درته ویو سی د مهمو خبرونو سرټکی سدي.
د افغانستان چارواکي وایي چې د هیواد په ختیز او شمالي برخو کې تر اتیا او زیات وسلوال وجلی دي, چې پکې یو څلویښت د داعش وسلوال هم شامل دي.
د پښتنو حقونو لپاره اواز پورته کوونکي پښتونخوا ولسي تحریک وایي چې اقتصادي منصوبه کې د خپلې برخه اخیستو لپاره د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او کاروباري تنظیمو په نمایندګۍ کې د راهداري فرنټ په نامه یوه ډله اعلان کړل شوې ده.
او د نړیوالې مالیاتي ادارې لخوا ویل شوې دي چې د پاناما پیپرز د سرګندونو وروسته په نړۍ کې د خلکو اعتبار کمزورې شوې دي او دغسې د مالی ستونزو رامنځته کېدو ویره ده.
دا او یو شمیر نور راپورټونه به په خبرونه کې درته وړاندې کوو. موږ سره اوسېږئ.
ګرانو پدمن اردوونکو, د ډیوا رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نه غواګیې. د افغانستان چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ برخه کې په ننګرهار ولایت اچینو لسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد هوایی بمباری کې تر څلوېښتو زیات وسلوال وجلی دي, او دغسې د ملک په شمالي برخو کې هم د پوز او د طالبانو ترمنځ نښتې شوي دي, چې په دغه کې هم پوز د څلوېښتو څخه زیات طالبانو د وجنې دعوه کړې ده. په دغې باندې نور تفصیل تاسو د ډیوا رادیو خبریال حقمل روان د کابل څخه درکوي.
د بغلان ولایت په ډنډی غوري او ډنډی شهاب الدین سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو تر منځ سخته جګړه روانه ده. طالبانو د بغلان په یو شمیر سیمو کې په سرلنۍ جګړه پیل کړې ده. د احمدزیو, وردګو او نیاز الله کلی په ظاهره په خپلواکۍ راوستلې. له بل لوري د ډنډی غوري په خواجه سیمه کې سخته جګړه روانه ده. هغه جګړه چې که ورته پاملرنه ونه شي د بغلان زیات شمیر سیمې به د طالبانو لاس ته ورشي. او د دې ولایت د ولایتي شورا د غړو په وینا د کندوز نه ناوړه پیښه به په بغلان کې هم تکرار شي. د بغلان د ولایتي شورا غړی ظریف ډیوی ته داسې وویل,
دایوای پنیازولا, وردکا او درکو سیمو کې جنگ جریان لري او دغه سیمې د طالبانو په لاس کې دي.
خو د بغلان د ولایتي شورا یو شمیر غړي دا کوي چې د پنج شنبې ورځې له غرمې وروسته د ډنډی غوري خواجه سیمه کې څلوېښت سیمه ییز سرتېري د درنو سپکو وسلو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوي دي. په اړه یې بسم الله داسې وویل,
دایوای د خواجه کلا د طالبانو په محاصره کې ده. همدلته 15 تر 40 پورې سیمه ایز پولیس چې هغوی ته مهمات نه ور ورسېدل د خپلو وسلو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شول.
دفاع وزارت هم مني چې امنیتي ځواکونو دغه سیمو کې له چڼیزو عملیاتو وروسته د بغلان په ګوندی ولایتونو کې عملیات کول چې طالبانو د وخت نه په ګټې اخیستنې سره وکول شول چې دغه سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. په اړه یې د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان داسې وویل,
دایوای دوی زمونږ له خلیګاوونه استفاده وکړه او دغه خلیګاوی اوس تصفیه شوی او اوس هم عملیات دوام لري.
طالبانو څو میاشتې وړاندې د ډنډی شهاب الدین په سیمه کې د برېښنا پیا چپه کړې وه چې له امله یې کبل څو اونۍ په تیاره کې وو. په همدې حال کې تېره شپه 8 بجې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو هوایی جیټ الوتکو په لاتبن سیمه کې د داعش په غونډه او مرکزونو باندې بریدونه کړي. په دغه بریدونو کې د داعش څلوېښت جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار ولي ویانه تبلیغ ګڼۍ ډیوی ته وویل چې دغه بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د داعش جنګیالیو غونډه روانه وه. دی وایي چې د داعش غونډه د افغان ځواکونو په مرچو باندې پلان جوړول وو چې د بهرنیو ځواکونو د هوایی برید لاندې راغلل. په دغه غونډه کې د داعش مهم قمندانان هم شتون لري، خو ګیڼی وایي د غونډې تر څنګ د داعش دوه د وسلو او مهماتو ډیپوګان هم له منځه تللي دي. په همدې حال کې خوګیڼی وایي د خوګیڼیو د وزیرو په تنګي سیمه کې تیر مازدیګر هم د بیپیلوټ الوتکې هوایی برید شوی چې د وسلوالو طالبانو د یو سیمهییز قمندان سید عمر په ګډون شپږ تنه پکې وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو د یادو بریدونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه ده. د قبایلی د پاکستان قبایلی سیمو شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د میرانشاه بازار کې د خپلو تباسو بازارونو او دوکانونو جوړولو اجازه ورکړي. دغه قبایلی مشرانو په پېښور کې د پېښور پریس کلب مخته وینا کړې چې د فوزي عملیاتو وروسته چې کله دوی خپلو سیمو ته بیرته ولاړل، نو دوی ولیدل چې د دوی کورونه، بازارونه او کلی ټول وران شوي دي. امید الله دوی سره خبرې کړې دي، تاسو ته هم وړاندې کوو.
نو هغه د پر د بازارونو کنه بازارونو کې خوسه غنوي غنا نه په دکانونو کې هغه خپل کاروبار شروع د خلکو کاروبار شروع او هغه کې هغه پیسې د پر د کنه بازارونو اوران کړل. اوس با دلته یو زمکه د یو کام زمکه د پغی باندې په زبردستی لګیا دي. نو کام چغه وای پرسکار کلب تراشي او یوزي تراشي بل دي تراشي چې خدای د پر د خزموک زمکه د جما کنه مثال د خپل کام زمکه ده.
صورتحال
ډیر ابتر دی، بدتر دی. مخکې بازار میران شاه بازار مین سنټر کې وو، اوس یې هغه وران کو. هغه بنیادونه هم نشته، خلکو ته پته نه لګي زما مارکیټ چیرته او زما دکان چیرته. زما خپل کورونه بیا هغه ته کورونه پته نشته زما کور چیرته. زه بل از میرانشاه ته لاړم، نو میرانشاه کې سیول کمپنی کې زما کور وو. نو کور ته چې لاړم، کور کې مې سم نو لیپټاپ نو هیټر پورې او دا گیس پورې هغه سامان نه وړي. نو هغه چیرته هلته خو څوک نور
نه وو. دکاندار ته چې کوم دغه دکان روان دی، هغه در دوباره جوړولو اجازه شته که نشته؟
نشته، اجازه نه ورکوي څوک. مونږ دا مطالبه کوي چې اوس خو خدای لپاره وران شول، هر څه وران شول. نو دخل پریدي چې خپل کورونو ته وطن ته ابدي ته لاړ شي، خپل وطن آباد کی، خپل بازارونه جوړ کی، تاسو ول جوړي. نو دا خو د خلکو دا د وزیرستان د خلکو خاوره ده. دې کې تاسو نو سب مثال غواړي چې تاسو مارکیټونه جوړوي. سلو
په جنګلو خپل وسب نن
کوي. ما نام دا ملک نیاز خان د شمالي وزیرستان د دول کوم تر اړو کړل. نن
د بازار په حوالہ باندې تاسو پر کانفرنس کې وایسته وای
د بازار مونټلو دادا چې کوم بازارونه رنگ شي دي دا د هر چا خپل ملکیت ده. حکومت کوم پروګرام چې لیکل دا چې مونږ دې تمرینو کې مونږ اصلي مقصد دا ده چې کما کینځه مالک وي هغه راځي په خپل دکان په خپل راځو کو چې جن نه وي چې سبا ته دکان ته جوړ کړي ما دکان ته جوړ کړي چې مونږ ځکه هم نه خران ځانګي په شه جوړ نه شي. دا جن له لوی شر جوړ دي، جن له لوی پټ نه جوړ دي. دا پروګرام دا چې مونږ دلته را پارکونه جوړوي، مونږ دلته پر کښه راکوي، مونږ ته نه پارکیت راستا نو بچی راستا چې کوم ځای د مونږ خپل علاقه د خپل مملکیت ته چا مارکیټینه دي، چا دکان دي، اته را پیسې ورکړي چې په خپل دې باندې په خپل ځان نه رات پکو.
الحمد لله وایس امریکا ډیو ریډیو په خبره.
د پېښور د خبر پښتونخوا سرخار پېښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک غونډه شوې ده چې پکې د مختلفو سیاسي پارټیانو مشرانو برخه اخیستې. او په دغه غونډه کې د دغه تحریک یو مشر سید علم مسعود یو نوې پرن په حق لباندې ویلي دي چې ګینې دوی یو داسې محاذ جوړ کړی دی چې کوم ته راهداری محاذ ویلې کېږي یا ورته کوریډور فرنټ ویلې کېږي. دغه
کار به دغه وی چې د پاکستان او د چین ترمنځ کم د راهداري لوی لوزنامه شوې ده یا په دغه لړ کې نور زیلی لوزنامه شوې دي د دغه څارنه به کوي او د خیبر پښتونخوا د پښتنو چې کم حق دی د دغه حق اخستو د پاره به دغه محاز چې پکې د تمامو سیاسي پارټیانو غړي شامل دي دوی به خپل کوشش کوي چې دغه حق دی ته واخلي په دغه حق لبانې د ډیور ریډیو خبریال مدثر شاه تاسو ته یو ویډیو راپور وړاندې کوي.
د چاینا پاکستان د اقتصادي راهداري د مغربي لارې ګټلو لپاره هلي ځلي کوونکې پښتونخوا اولسي تحریک اوس د راهداري فرنٹ په نوم یو تنظیم اعلان کو او د دغه تنظیم یو مشر ډاکټر سید عالم مسید خبري غونډه ته د وینا په وخت ویل دی فرنٹ یا جبهه کې به د صوبې د هر سیاسي ګوند دوه غړي او دغه شان د وکیلانو تاجرانو مزدورانو صنعتکارانو زده کوونکو او سماجي تنظیمونو استازي هم موجود وي او ډاکټر سید عالم به دغه فرنٹ کنوینر یا رابطه کار وي او دیو رادیو او ٹی وی چې نوم وړي نه د دې فرنٹ جوړولو د مقصد په حق ته پوسو کو نو غوول
سیمینار شو د سیمینار نه پس خارشو ال پټس کانفرنس شو د ال پټس نه پس خارشو د دې ځل په اول ځل باندې باقاعده تنظیم ورته جوړ شو د اغه عہده وټاکل شو او د اغه ذمہواری وټاکل شو دا د تیرو دو دوکوپ او دا صرف زمونږ نه د ټولو پارټو د دوه کې چې کوم خړلې دي نو پارټي هم دومره محسوس کیږي لکه څنګه چې موږ محسوس کوو چې نه داسې ترغیب پورې نه کیږي تر څو پورې چې موږ یو تنظیم جوړ نه کو او ولسی پاسونه نه کو.
د غونډې په وخت ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ویل اقتصادي راهداري د غربت او ترهګرۍ ختمولو سبب ګرځېدای شي خو وفاقي حکومت د مغربي مرکزی او مشرقي لارو په ذریعه زموږ حق تروړل غواړي او موږ اوس په دې اصطلاحاتو نه تیروزو او صرف د یوې لارې غوښتنه کوو کوم چې مغربي لاره ده او دوی ویل د دې لپاره که د هر قسمه تحریک چلولو ضرورت وي نو ټول به په شریکه کوو لکه د صوبې د واکمن ګوند تاریخ انصاف د اسمبلۍ غړی عارف یوسف چې په دې حق لوي
مونږ ټول سیمه سیاسي جماعتونه بلکې ټول عوام بلکې ټول میډیا سانه دي کې خلک دي مونږ او یو پیج باندې یو اور مونږه مرکز کا دے مونږه کا خبر اومنلو غنا خلاف مونږه احتجاج بکو بلکې زه خپل طرف نه دامه ما چې مونږه کې دي شي د حویلی نه وته لار بند کو وته جی
او ډاکټر سید عالم نه مو چې پښتنه وکړه چې د دې آینده تک لار بس وي او کله به اعلان کړي مغه بای
په دې والا سره به اوس شریک هلې ځلې کوو او اعلان به امید دی چې هفته کې وکړه شو موږ به د پارلیمنٹ کې دننه پارلیمنٹ نه بهر ټول سیاسي ډلې دا د موجودې دي ولس ته بزو جلسې به کوو جلوس به کوو هړتالونه به کوو درنې به کوو تر څو پورې هم چې کاریډور پوره نه ګټلې
د یادونه ورد د تطیر یو کال راهسه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه د وفاق نه غوښتنه کوي چې اقتصادي راهداري د پخپل فطري لار جوړ کړي شي او د دې لپاره صوبایي اسمبلی قراردادونه هم منزور کړي دي د صوبې او مرکز په کچه سوواره ټول ګوندیس کانفرنسونه هم شوي دي خو د دې باوجود هم د تر اوسه د وفاقي حکومت نه د لړکه مطمئنه نه دي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو ټي وي په خبر
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
دونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی خبرونه ده په ټوله نړۍ کې د یو شمیر وادونو اقتصاد په ورستیو کې د یو شمیر مسلو سره مخ دي چې پکې غټ وادونه لکه امریکا یورپی ملکونه او چین هم شامل دي او چین وایي چې پراتلونکي کال کې به د دوی اقتصاد شره 6% پوري خو امریکایي پوهان وایي چې دغه شره به 0 وي د چین په کاروباري ځوان باندې او او د چین سره تړلو منسوبو باندې سمره اغیز پریویزی چې پکې د چین پاکستان اقتصادي منسوبه هم شامل ده. زموږ همکار بختور شاه تفصیل درته وړاندې کوي.
د چین نه پاکستان ته اقتصادي شاره په پاکستان کې دننه د یو شمیر چیلنجونو ترڅنګ د چین د کمزوري اقتصاد له امله هم اغیزمنه کېدای شي. چین ویلي د 2014 په لومړیو دریو میاشتو کې اقتصاد 6.5% غورځېدلی. دا د کال 2009 نه راپدې خوا د چین په اقتصاد کې تر ټولو ټیټه کچه ښایي. د چین پاکستان اقتصادي شاهراه لګښت 6.5 بلیون ډالر ښودل کېږي. په دغو کې د کاشغر نه تر ګوادره پورې د لوی لارې په غاړه د کارخانو جوړولو، د انرژۍ پیدا کولو او ورسره سم د ریل ګاډي منصوبې شاملې دي. پاکستان کې وړې صوبې په طاقتوره پنجاب صوبه او د هغې په مشرانو تور لګوي چې د اقتصادي شارا ګټې پنجاب ته اړولې دي. د پاکستان فوزی او حکومتي مشران دغې نیوکو ته د ځواب ویلو په ځای په هند او د سیمې په نورو قوتونو تور لګوي چې د شارا په ضد سازشونه کوي. د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي اقتصادي شاهرا به په هر حال کې جوړیږي او د هغې د خوندي ساتلو دپاره د 15,000 پوځي قواو جوړولو اعلان هم کړی. خو پوښتنه دا ده چې د چین ټیټه اقتصادي وضع او نړیواله سوړ بازاري به د پاک چین اقتصادي شاهرا باندې اثر وکړي. دا به د چین راتلونکي اقتصادي تګلاره وښایي. خو دا اوس د چین د ملي شمیرنې د دفتر مشر شین لیون وای
د نړۍ اوسنی اقتصادي وضع پیچلی ده او پکې بدلون هم زر کیږي. داسې ډیر بهرني عوامل هم شته دي چې غیر یقیني دي او بې باوري هم. په اندرونی توګه اقتصاد ډیر مهم وخت کې دی او غواړي چې پورته لاړ شي. په دغه لړ کې هم دا د خنډانو سره مخ ده او ځان یو ځای ته رسولو کې چې د کومو مسلو سره مخ ته هغه مسلې هم موجودې دي. همدغه رنګ سترې اقتصادي ادارې د سختو سره مخ دي او زما په فکر په اقتصاد باندې دا وخت فشار نشي کمېدی.
چینایي چارواکي وایي د اقتصادي سوړ بازارۍ د اثر کمولو لپاره به دوه کارونه کوي. یو دا چې د سود کچه به ښکته کوي او دویم به د ولسي منصوبو لګښت هم کموي. د چین نه پاکستان ته د اقتصادي لارې منصوبه هم د چین د ولسي منصوبو ځنې یوه ده او کته به شي چې چین تر کومه حده حکومتي او شخصي شرکتونو سره د کاشغر نه تر ګوادره پورې د لانجمنې لارې په جوړولو کې رعایتونه ورکوي.
ورلد بینک یا نړیوال بینک ویلی دی چې د پاناما پیپرز چې کوم پټ معلومات د هغه خلکو ښکاره کړي یا د هغه سیاسي مشرانو د ملکونو چې کوم په بهر ملکونو کې کاروبارونه لري او شرکتونه لري، دی وایي چې دغه معلوماتو د څرګندولو وروسته د اولس اعتبار یا باور ختم شوی دی او له کبله یې کاروبار ته هم غټ زیان رسېدلی دی. او دی وایي چې د دغه له کبله نور هم د اقتصادي مارکیټ د خرابېدو ویره ده. په دغې باندې زموږ همکار شعبزاده تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
Well, the issue on the Panama paper in this case that people have an account in a outside jurisdiction.
د پاناما پیپرز لخوا خپاره شوی پټو معلوماتو وروسته که یو خود نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې حکومتونه او کاروباریان د نیوکو سره مخ شوي، هم د دغه اسنادو خپرېدو سره عام خلک هم بیرړه شوي دي چې دوی ولې په خپلو هیوادونو کې د سړکونو، سکولونو او حکومتي کارونو لپاره ټیکسونه ورکي چې د دغو حکومتي مشران او مالداره خلک د ټیکسونو نه ځان بچ کولو لپاره په بهرني هیوادونو کې سرمایه لګوي. دغه خبره د نړیوال بینک نائب ډایریکټر سری مولیانی د وایس اف امریکا سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې.
When the countries see that some of the leader elite or in this case the rich people have the account outside and they start questioning why and they're asking about is it really the legitimate reason or is there anything hiding.
په خپل مارکه کې میرمن سری په پالیسي جوړونکو غږ کړی چې په خپل هیوادونو کې دی په دغه لړ کې سخت قانونونه جوړ کړي.
Deal with your own internal problem whether this is corruption, weak capacity and so on. But even if you are doing that without international cooperation, it's going to be very hard to actually chasing this tax avoidance. You can see even here in the United States.
میرمن سری زیاته ای چې د ټیکسونو نه ځان بچ کول لپاره دغه شانتي کارونو لوجبا اوس عام ولس په خپل حکومتونو باور نه کوي او د دغه کار سره د نړۍ اقتصاد ته هم زیان رسیدلې. د نړیوال بانک نائب ډایریکټر وایي چې کله هیوادونه د تګوري چې د دوی مشران د هیواد مالدار خلک او کاروباریان په بهرنی هیوادونو کې اکاونټونه لري او هلته یې خپله سرمایه لګولې، نو دوی دا پوښتنه کوي چې آیا دغه کار قانوني دی او یا دغه مشران څه پټول غواړي. خو د اقتصادي پرمختیا یوې ډلې ګلوبل فاینانشل انټیګریټي یو سړنکار ټام کارډمن وای هر کال مخ پتلونکي هیوادونو نه د $1 trillion نه سیوا غیر قانوني سرمایه نورو هیوادونو ته لیږل کیږي او دغه پیسې د هیوادونو ته راتلونکي بهرني امدادونو او سرمایه کارۍ نه سیوا دي چې هر کال دغه هیوادونو ته راځي.
Country or state government have the role, have responsibility, whether it is in providing the basic services.
خو د نړیوال بانک ډایریکټر تر مخه په دغه لړ کې لوی بدلونونو لپاره به ټولو هیوادونو ته په ګډه کار کول وي. میرمن سیری په وینا د نړیوالې مرستې نه علاوه به دغه کار ډیر ګران شي چې په ټیکسونو کې دغه غلا ختم شي. په پاناما لیکس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بچو او ځنو کاروباري او سیاسي کسانو د نمونو راتلو وروسته د پاکستان مسلم لیگ په حکومت هم فشار ډیر سیوا شوی. د پاکستان مرکزی حکومت مخالف سیاسی ګوندونه د پاناما لیکس وروسته د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ستر قاضي په مشرۍ کې دی یو کمیشن جوړ کړي او د دغه پلټنې دیو کې. خو د پاکستان حکومت وایي د سپریم کورټ یا سترې محکمې د پخوانی قاضیانو په مشرۍ کې به کمیشن جوړوي. د پاکستان حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان خو د پاکستان وزیر اعظم نه د پاناما لیکس وروسته د استعفا غوښتنه هم کړې ده، ولی نور سیاسي ګوندونه په دغه غوښتنه کې د تحریک انصاف سره یو ځای نه دي. د پاکستان وزیر اعظم دا وخت په لندن کې دی او که څه هم حکومتي غړي داوا کوي چې وزیر اعظم د خپل علاج لپاره لندن ته تللی، خو پاکستاني مطبوعات وایي د پاکستان وزیر اعظم د هیواد دننه د مخالفه سیاسي ګوندونو د سخت فشار له وجې لندن ته تللی. داسې رپورټونه هم راغلي چې د پاکستان وزیر اعظم به په لندن کې د پخواني صدر آصف علي زرداري سره ویني، خو نن د پارټۍ شریک چیرمن بلاول بوټو زرداري په ټویټر یو پیغام کې ویلي آصف علي زرداري به د نواز شریف سره نویني. د پاناما لیک سرګندونو تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دوه زامن او یو لور په بهرني هیوادونو کې لوی سرمایه لګولې او په آف شور اکاونټونو یې بهرني هیوادونو ته پیسې لیږلې دي.
ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیوه رادیو د ټی وی خپرونې ته غوږ یې د دسمبر په 18 نیټه کال 2014 کې چې کله د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو لخوا خونړۍ برید وشو، د هغې وروسته د پاکستان حکومت د تیزندې په سزا باندې بندیز ختم کړ او د دغې وروسته تر دې وخته پورې د 326 پورې کسانو ته دغه د تیزندې سزاګانې شوې دي. خو په دغې باندې اوس هم زیاتره سړنکار ګوتې پورته کوي، وایي چې هغه وسلوال، هغه ترخګر چې په پېښور او د سره خوښه نورو سیمو کې هغې کوم درنې خونړۍ به مې چاودنې کړي دي او د هغې ذمواري د ټېلیفون د لارې میډیا ته هم منلې ده، د هغه خلکو نمونه بیا په دغه کې نه اخیسته کیږي. په دې باندې زموږ همکار رحمان بنوري صاحب سټوډیو ته راغلی دی، ورته هرکلی کوو. رحمان بنوري صاحب په خیر راغلی.
ډېر مهرباني اشفاق محمد صاحب،
ډېره مننه.
بالکل، خبرو کې سلګ ډېر تفصیل ورکو زب ور دابې مچ د پاکستان صدر ممنون حسین 1514 د هغه قیدیانو چې د مرګ سزاګانې ورته ورول شوې وي درخواستونه یا اپیلونه نامنظوره کړی دي یا رد کړی دي. په دې کې څنګه شپږ سی بوي 315 کسانو ته په کال 2015 کې د زندۍ سزاګانې ورکول شوې وي. دا سزاګانې په پاکستان کې په کال 2014 کې د 14 دسمبر د خونړۍ پېښې وروسته ورکول شروع شوې، په 18 دسمبر اعلان شوی وو. په دې باندې پاکستان کې د مرګ سزاګانې چې ورکول کېږي بشري حقوقو نړیواله او ملکي تنظیمونه چې دي نیوکه کوي او د پاکستان نه مطالبه کوي دا سزاګانې ورکول دي بند کړی شي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن HRCP مشر یا چیئر پرسن زهرا یوسف ډیور ډیو سره د خبرو په محل ویلي دي چې پاکستان کې د مرګ سزاګانې ورکولو سره جرمونو کې کمی نه دی راغلی. هغه زیاتوي د ایچ آر سی پی د همیشه را هسه د تیزندې د سزاګانو مخالفت کړی دی. زموږ د معلوماتو تر مخه په دې سزاګانو د جرمونو مخنیوی نه دی شوی. زهرا یوسف مثال ورکړو چې د پاکستان کې کال 2014 نروستو کله چې د وو کالو د وقفې نروستو سزاګانې بیا ورکول شروع شوې نو جرمونو کې څه کمی نه راغلی. زه به اوریدونکو تاسو ته دریاد کړم چې په مارچ په شلمه نیټه د روان کال د مارچ په شلمه نیټه د لاهور په یو پارک کې چې کله د عیسایانو خپل اختر ایسټر مانځو نو یو ځانمرګي بریدو شو. په دې کې دوه بیا کسان وژل شوي وو. بله پیښه به درته یاده کړم چې روان کال د جنوري په شلمه نیټه شوې وه. دا پیښه د پاکستان په خیبر پختونخوا ضلعه چارسده کې شوې وه چې د باچا خان پوهنتون باندې دهشتګردو حمله کړې وه او شل کسان وژلې وو. زیاتره پکې طالب علمان وو. یو بل د بخښنې نړیواله تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل په هم په پاکستان کې د سټیزندې کوم سزاګانې دی په دې باندې نیوکه کوي او تنقید کوي. پاکستان نه غوښتنه کوي دا سزاګانې ورکول دي بنکل شي. دوه نقطې چې دي د دې تنظیم چارواکې نادیا رحمان د یو ایمیل لاري ډیوري ډیو ته ویلي دي. یو دا یو خو پاکستان دا سزاګانې هغه خلکو ته نه ورکوي چا خلاف چې تهرګرې مقدمه دي. او دویم دا و چې په دې کې هغه خلک چې د پانسۍ یا تیزندې سزا ورته ورکول کیږي د پاکستان عدالتي نظام هغه ته د دفاع پورا حق نه ورکوي. او غټه خبره پکې دا کوي چې په دې کې د اتل سکارو نه کم ور ماشومان ته هم د مرګ سزاګانې ورکول شوې دي. د مثال په توګه باندې هغه خلک په دې کې تیزندې کړې کیږي لکه څنګه شپږ څخه شروع کې ویلو چې د شدیر دی کې ککړ نه وي. لکه مثال په توګه روان کال د فروری په 14 نیټه د جمو کشمیر په یو بندیخانه کې دوه ورونه محمد ریاض او محمد فیض تیزندې کړې شوي وو. په هغه تور وو چې د سر عدالت د وکیلانو د شورا د صدر زوی په کال 2014 کې وچلې وو. دین علاوه د پاکستان په سنټ کې د بشري حقوقو د کمیټې مشري یا چیرپرسن په پاکستان کې چنومې ده نسرین جلیل. هغه سره ډیو ریډیو خبرې کړې دي. هغه ویلي چې پاکستان کې د نېشنل اکشن پلان چې کم جوړ شو هغه خپل هدف نه ترلاسه کړی. دا غوونه موږ پښتنه وکړه چې د پاکستان د نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې د جوړېدو وروسته خپل هدف ترلاسه کړ او دا غیر سکوټ جواب و بالکل نه. او بیا هغه داسې خپل وضاحت وکړو. میرمن جلیل وویل د بده مرغه نتیجې څه به نه دي وجدار چې موږ سوچونه خو کوو ولې بیا پر عمل نه کوو. حکومتان خپل طاقت ور دي او محفوظ دي نو ځکه هغه د اولس سختې نه محسوسوي. یو بل خبره بس دا کوم چې د پاکستان د نېشنل اکشن پلان لاندې یو پریکړه ده هم شوه د شتګردي خلاف د عملیاتو د تزندې سزاګانې ورکولو او پوځي عدالتونو جوړولو سره سره به په پاکستان کې د مدرسو د نصاب هم بدلون کیږي او په کې به هغه نصاب لرکول کیږي کوم چې د پاکستان د چارواکو تر مخه خلک تر هغه ته راسوي. هو په تیر یو کال کې د کوم مدرسې نصاب نه بدل کړی شوی. یو بل معلومات به زوردونکو سره په دې حق له شریک کړم چې دا په ټوله نړۍ کې چې کوم د تیزندې سزاګانې ورکول کیږي به کې 90% یعنی لس اتیا فیصد سزاګانې چې دي هغه پاکستان، سعودي عرب او ایران ورکوي. پاکستان او سعودي عرب ایران نه علاوه په نړۍ کې یو بل هیواد د چین چې هغه هم د مرګ سزاګانې ورکوي خو هغه خپل د سزاګانو خبرونه په مطبوعاتو کې نه ورکوي ځکه چین غني دا د ریاست امانت ده. او یو اخیری خبره دا چې پاکستان اوس داسې فکر کوي چې هغه خلک کم چې په قیدونو کې دي او د مرکز ځاګانې ورته ورکول شوې دي د چاشمیر چې 8000 ده هغه ته یو ور بیا مقور کړ چې هغه خپل اپیلونه صدر ته ولګي.
قدر منو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډی و ریډیو ټی وی خبرونه ده. اوس په خبرونه کې درته وړاندې کوو سی په مطبوعاتو کې سره غلې دي او دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی 13 هفته برسلز کې د هندستان او د یورپی یونین د سرمشرانو په غونډه کې د شاملې دونه پس واشنگتن کې د ایټمی تحفظ د سرمشرانو په غونډه کې شامل شو او د واشنگتن نه ملک ته واپس د تلو په وخت لاره کې د سعودي عرب صدر مقام ریاض کې هم ایثار شو. د امریکای مشهور هفتهیز نیوزویک خپل تازه غنه کې د خاغری نریندر مودی د سعودي عرب د دورې په حق له یو تفصیلي ریپورت خور کړی و. د ریپورت سرخط ته د هندستان وزیر اعظم مودی 13 هفته د سعودي عرب دوره ولې کړی دا نیوز ویک د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د نریندر مودی د سعودي عرب دورې نه سرګنده ده چې سعودي عرب د هندوستان لپاره څومره اهم ملک دی. مشرقی وسطا د ډیری مدینه د هندوستان لپاره ډیره اهم سیمه ده. هندوستان د دې سیمې په ملکونو خپل فوزی سازو سامان او وسلې خرڅوي. دغه ملکونه هندوستان ته تیل او د توانایي نورې وسلې ورکوي او په دغو ملکونو کې د هندوستان په لکونو خلک پر روزګار لګیدلی دي. څوک چې هر کال په اربونو ډالر د خارجه سکې په شکل کې خپل ملک هندوستان ته لیږي، خو هندوستان په مشرقی وسطا کې جاری غیر محکمتیانه هندي مفاداتو ته د پیښو خطرو له سببه هم هر وخت په فکر کې پروت وی. نیوز ویک لیکي چې نن سبا د هندوستان پالیسی سازانو ته ښه موقع ده چې د سیمې اهم ملک سعودي عرب او نورو ملکونو سره خواږه تعلقات قائم کړي، ځکه چې داسې موقع هندوستان ته وړاندې په لاس نه و راغلی. نیوز ویک لیکي چې هندوستان مشرقي وسطا سیمه کې خپل تعلقات ډېر په توله ساتلي دي او هغه داشان که یو طرف ته ایران او اسرائیل غوندې ملکونو سره خواږه ناسته پاسته ده، نو بل طرف ته په خلیج تعاون کونسل کې شامل ملکونو سره هم په راشه درشه کې څه فرق نه دی راغلی. د کال 2015 تر جنوري پورې مشرقي وسطا کې 3.5 لک هندوستانیان پر روزګار لګیدلی وو. دوی په دغه کال کې هندوستان ته څه د پاسه $48 ارب د خارجه سکې په شکل کې خپله ګټه لیږلې ده. نیوز ویک خپل رپورت کې زیاتوي چې د مشرقي وسطا ملکونو سره د هندوستان د تعلقاتو نورو زیاتولو لپاره وزیر اعظم نریندر مودی د عرب اماراتو دوره کړې ده او د شنګای د ملګرتیا د تنظیم د غونډې په موقع د ایران صدر حسن روحاني سره ملاقات کړې ده. دغه شان د هندوستان صدر د اسرائیل، اردن او د فلسطینی علاقو دورې کړې دي. دې سره سره د هندوستان د خارجه چارو وزیر د بحرین، اسرائیل او د فلسطینی علاقو او د اردن او د متحده عرب اماراتونو دورې کړې دي او د روان کال په سر کې د بحرین په ماناما کې د عربو او د هندوستان د تعاون د تنظیم په غونډه کې شرکت هم کړی دی. خو نیوز ویک د خپل مضمون په اخر کې دا هم لیکلي دي چې هندوستان په مشرقي وسطا کې خپلې دا ټولې هلې ځلې اوس هم د ځینو ملکونو په حواله کافی نه ګڼي، ځکه چې مشرقي وسطا کې چین هم خپلې سرګرمۍ توندې کړې دي. بلخوا پاکستان هم ایران سره ډېره خواږه کړې ده او د یورپي ملکونو مشران هم پاکستان ته خلاص دي. د هر څه هندوستان لکشان تردید کړی دی او هم دغه وجه ده چې ښاغلی نریندر مودی د سعودي عرب دوره کړی ده، ځکه چې هندوستان سعودي عرب سره خپل تعلقات د مشرق وسطا په بابله د هندوستان د پالیسۍ بنیاد تصور کوي. د هندوستان 400,000 مسلمانان هر کال د حج او د عمرې لپاره سعودي عرب ته ځي. دین علاوه دواړه ملکونه د سلامتیا په معاملو کې هم یو بل سره ملګرتیا کوي. هندوستان اوس سعودي عرب ته مطلوب ځینې کسان حواله کړي دي. دغه شان دواړه ملکونه منی لانډرینګ او ترهګرایله د پیسو ټکو ورکولو د وسیلو د ختمولو د پاره هم خپلو کې په شریکه ملګرتیا کوي. خونیز ویک لیکي چې د هندوستان په خیال سعودي عرب سره د هندوستان د دې تعلقاتو په لار کې خندان لاشته. دا خندان د پاکستان او د سعودي عرب د تعلقاتو، هندوستان کې د اسلام د وهابي مسلک د تبلیغ د پاره سعودي عرب نه د لیګونکو رقمونو او د سعودي عرب او د ایران د ورسپزیاتی تربګنۍ په شکل کې موجود دي.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی خبرونه ده. یو بل رپورټ درته وړاندې کوو. د پاکستان سایبر کرایم بل چې تیره ورځ د پارلیمان څخه پاس شوی وو، په دغه بل کې دا و چې د انټرنیټ د لارې چې کوم کارونه جرم بلل شوی دي دا غوی په سر د سزا اعلان شوی دي او لدې ځخه مخ کې دا رنګ هیڅ قانون هم نه وو. خو د انټرنیټ سره تړلي تنظیمونه چې پکې یو تنظیم بلو وینز هم نومیږي، دغه تنظیم چارواکي وایي سي د دغه بل په ذریعه د سوشل میډیا باندې د خلکو سه حقونه وو دغه بل هغه اکونه ځینی اخی. په دې هکله تاسو ته تفصيلات وړاندې کوو د ارشد مومند په ریپورت کې.
دا پاکستان قومي سملې د چهارشنبه په ورځ د الکترونیک کرایم په نوم یو بل پاس کړی چې پکې د انټرنیټ استعمالونکو لپاره قانون سازی شوی. د انساني حقوقو او اظهار رای ازادۍ لپاره کارکونکي وایي چې دا بل به سوشل میډیا د لارې اظهار رای ازادۍ مخه ونیسي او د بلو وینز نومي تنظیم غړي قمر نسیم وای د دې قانون غلط استعمال خطر موجود دی او سوشل میډیا د لاري معمولی تنقید به هم د یو تن لپاره د درنو جرمانو او قید سبب جوړیږي.
دې کې داسې الفاظ استعمال کړل شوی دي چې د اغه تشکیل ډیر زیاته ضروری ده. مثلا چې کوم دین دی ویلي چې حکومت ځان غیر محفوظ غني که حکومت یعنی د پاکستان ملګری ملتونو خلاف خبره کول یا بیا د پاکستان د پالیسو خلاف خبره کول یا په حکومتي ادارو باندې خبره کول دا ټول داسې قوانین دي. د دې قانون راتلو نه پس به که څوک هم په سوشل میډیا باندې دې حوالو سره خبرې کوي نو هغه حکومت ډیر اسانه سره نه سره گرفتارول شي بلکې داسې کیسونو کې چول شي چې هغه کې د ضمانت حق هم خلکو ته نه ملاويږي د جرمانې لوی سزاګانې په دې کې خدل شي دي چې دا نامناسب دي.
پاکستان کې وړاندې نه میډیا د قانونو لاندې ده او د ځینې ادارو یا تنظیمونو فشار لوجې نشي کولای چې په بعضو مسلو بحث وکړي. خو بیا هم دغه نقطو باندې په سوشل میډیا کولاو بحثونه کیږي او د پېښور انجینرینګ په هنتون آی ټی څنګه استاد پروفیسر نصر خان وای د ماډرن ټکنالوژي راتلو سره د معلوماتو دنیا کې ډېر لوی انقلاب راغلی او د یو ریاست دغه مخنیول د یو قوم مفلوجه کولو برابر دی. دا بل به اوس سینیټ ته د بحث لپاره وړاندې کیږي او د سینیټ آی ټی کمیټې چیرمن شای سید وای دغه بل پاس کولو نه وړاندې به پرې د هر طبقې فکر سره تعلق لرونکو نظر اخلي. ماهرین وای دا بل صرف ترهګرۍ ضد وکارول شي او هغوی چې د سوشل میډیا لارې کوم تبلیغات کوي د هغې مخه دې پرې ونیول شي، نه که د عام ولس اظهار رای ازادۍ باندې د پابندو سبب وګرځي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
د وخت بچت کولو او د خلکو ژوند اسانولو د پاره په دې وخت کې کوششونه په دې وجه هم روان دي چې په ګرد نړۍ کې خارونه مصروفه شوې دي، لارې مصروفه شوې دي، آبادی سیوا کیږي او مشکلات هم ورځ تر ورځه د سیوا کېدو په لور روان دي. د سپین یو خار دی چې کوم ته یو ماډل سیټي ویلې کیږي، یا موږ به وایو چې یو داسې خار چې هغه د نورو دپاره سیمبل دی او دغه خار کې د خلکو د ژوند د اسانولو لپاره کم کوششونه روان دي د ټکنالوژي په ذریعه. دغه به تاسو ته زموږ همکار سمین احسن په خپل ویډیو راپور کې وړاندې کړي.
د سپین د شمالي اټلانټیک ساحل سره پروت سنټینډر خار کې د گاډو پارکینګ موندل ډیر اسان دي. چې کله یو گاډی روان شي نو د ځمکې دننه لګیدلې سنسري په کوڅو کې لګیدلې اشارو او د گاډو جی پی ایس آلو ته د نږدې خالي پارکینګ پیغامونه لیږي او د سمارټ فون یو اپ سره تاسو په اسانه د پارکینګ پیسې هم ورکولی شي. دا هر څه د ټریفیک بوج کموي. د سنټینډر زیاتره کاروباریانو د دکانونو په شیشو داسې بار کوډ زوم لګولي چې د ګاک ټیم ورسره بچت شي. اینګل بنیټو د پیزار د دکان مالک دی. چې کله مو دکان بندي نو خلکو ته به پته ولګي چې دکان به کله کولاویږي. موږ څه خرڅو، نور دکانونه هم چرته دي او کله کله سیلونه لګي، دینه به هم خلک خبريږي. سنټینډر کې خزله هله راټولېږي چې کله ډبی ډک شي. د بس په سټاپ د بس تلو راتلو صحیح وخت لیکلی او پارکونو کې هم اوبه هله ورکړی کیږي چې خاوره بالکل وچه شي. په وخت او ضرورت هر یو کار کولو د پاره مرستې د هغه شلو زرو سنسرو ناغسته کیږي چې په عمارتونو، کوڅو او حتی چې په بسونو لګولای شوی. دا سنسرونه د سمارټ سیټي پروجیکټ برخه دي چې د کینټبریا یونیورسټي اوه کاله مخکې شروع کړی وو. د یونیورسټي تحقیقاران د مقامی خلکو سره په خار کې د نور جدت راوستو په طریقو مسلسل په رابطه کې. لویس مونوس هم د یونیورسټي یو تحقیقار دی. دی وایي دوی سره ډېری منصوبې او موږ دوی ته موقع ورکوو چې دغه منصوبې په عملي شکل کې وګوري. دغه یونیورسيټي د یوې خزه په مرسته د سی یو اپ جوړ کو چې ورته لارې خای هغه خپل ماشوم سره په کمو کمو لارو محفوظه سفر کولای شي. بل خیال دا وو چې خلک خبري په کور کې سمره به استعماليږي او کچري لیکي نو خبرداري به هم ورته ورکړي شي. د سینټینډر د کوسو د پاره نوې منصوبه هغه قسمه رانګان دي چې که خواو شا سوک نه نو په خپل بندي شي. خو د دې جدید سہولیاتو باوجود دلته د ټولو غټ چیلنج دا دی چې هلته اوسیدونکي د دې سہولتونو د استعمال نه خبر کړي شي. مرینا وای دوی ته پکار ده چې هر څوک دینه خبر کی. زه دومره زر دا هر څه نشم زده کولای او بوډاګان خو په دې پوهیږي هم نه. الگا وای زوی په هر څه پوهیږي. ځوان دې زکه ټکنالوژي په ښه طریقه استعمالولی شي. د سینټینډرز د نمونې په توګه دغه پروجیکټ د یورپ او نورو ملکونو کې هم ځان ته پام راړولی ولې چې دغه ملکونه هم د ښار د ژوند مسلې په هوښیارتوب حل کول غواړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه ده. پارون په واشنگتن ڈی سی کې د مختلفو مذهبونو سره تعلق لرونکو مذهبي مشرانو یو خبري غونډه کړې وه او دوی ورځې مخکې د دې دوی ورځنی غونډه هم سوي وه. په دغه غونډه کې په دغه کانفرنس کې دوی سره خبرې کړې وي او سره غوښتنې کړې وي. زموږ همکار نوشروان کلندر سټوډیو ته راغلي دي. دا غي زبا پښتنه کو نوشروان کلندر تاسو ته کلی وي او کتا سوز مې جوړې دومګه ته وایست دغه غونډه په حق لا
ډیره مننه کلسم کاکړ. زه به خپل اوریدونکو ته وایم چې دا دوه ورځې غونډه وه او دا د مختلفو مذهبونو او عقایدو سره تعلق لرونکي چې کوم تنظیمونه په امریکا کې موجود دي دلته دغه تنظیمونو ته د خپل عقایدو په مطابق باندې د کار کولو پوره پوره اجازه وي. دوه ډیرش مختلف تنظیمونه په دې کې بهای کمیونټي چې کوم د هغې مشرانو په کې بودیست نتورک دغه شان اسوسییشن اف یونایټیډ هندوز د هغې تنظیمو په کې د مسلمانانو پنځه تنظیمونه په دغه کې وو. دغه شان د یهودیانو درې تنظیمونه په کې او د رومن او پروتستنټ چې کوم کیتولیک چې کوم عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي تنظیمونه تر شلو پورې د هغې بیلابیل تنظیمونه په دې کې د سیکانو او یو زورستان چې کوم دی د هغې کوم عقاید سره تعلق لري هغه خلک وو. دا تقریبا دو دیرش پورې مختلف عقایدو سره تعلق لرونکي خلکو او د دې دی په داسې وخت کې دا غونډه کړې ده. اسې خو دې عموما داسې غونډه کیږي د امریکا په بیلابیلو ځایونو کې. دا ځل په واشنگتن ڈی سی کې شی وو. دی زیاتره په هغه موضوعاتو باندې خبرې کوي چې کنه د مذهب په بنیاد باندې یو بل نه کرکو نشي یو بل نه لري خلک پاتې نشي او یو بل ته رانږدې شي. ځکه دی چې مذهبونه ټول آسماني مذهبونه ریو دي کې د یو بل په ضد باندې د جنگ او یا د کرکې سو گنجایش نشته. خدا غونډه چې کوم ده دا دوه ورځې غونډه دا ډیره زیاته مهمه په دې لحاظ سره و چې د پیرس نه تر برسلس پورې دغه شان په اروپایي هیوادونو کې په خاصه توګه چې شام او عراق کې کوم ډله جوړه شوې ده داعش د هغې لخوا بریدونه زیات شوي دي. نو د مسلمانانو په خلاف باندې په خاصه توګه په نړۍ کې کرکه نفرت چې کوم دی هغه هم ورسره په دغه ملکونو کې زیات شوی دی او ته تشدد پیغه هم رامنځته کیږي. نو د غونډه کې په مجموعي توګه باندې د غټول مذهبونو سره تعلق لرونکو خلکو دا غو کو چیرې کنه مذهب چې کوم دی اسلام هغه د تشدد درس نه ورګي هغه یو پرم مذهب دی. خو بیا په خاصه توګه امریکا کې د نن د چې کوم مسله دا هغه او چړلو په ډیموکرات ګوند او په ریپابلیکن ګوند په هغه باندې غو کو چې تیری په خپل صفونو کې د نن چې کوم د اسلام په خلاف باندې یا د مسلمانانو په خلاف باندې خبر راپورته کیږي په دغه د کابو عمومي ډیر دغه ورځنی غونډه وروسته په نېشنل پریس کلب کې واشنگتن ڈی سی کې پریس کانفرنس هم وکړه او هغه پریس کانفرنس کې دی وی چې موږ یو مراسله ډیموکرات او ریپابلیکن ګوندونو مشرانو ته لیږلې ده. په دې پریس کانفرنس کې کیت ایلیسن او په شمول باندې نور یو شمیر مسلمانانو مشرانو ته چې کوم دړکی ورکړی شي ور د مرګ هغه پاک لبان هم ویلی شو چې مونږ دغه غندنه کو او وی ویل چې دا د دې خپل پوره سوچ دی او دای هم ژمنه سرګند کړ چې مونږ به د خپل دغه امریکایي دوستانو ملګرو پوره پوره حفاظت کوو. د حکومت نه هم غوښتنه وکړه امریکایي حکومت نه چې د سکیورټی پوره تنظیمات وکړي. د دین علاوه د چې دی بیا چې کوم دی وایټ هاوس ته تلیو الته د صدر اوباما او د سپین واړې د چارواکو سره ملاقات وکړو. د مسلمانانو د ټولنې چې کوم صدر دی اسلامیک سوسایټي اف نارث امریکا ازر عزیز هغه بیا وی چې سپین ماړې کې دی څه قسمه خبرې وکړي نو دا یو غږ هم زموږ سره شته هغه تاسو ته وړاندې کوو.
So today this was our ongoing effort that is the engagement with the current administration and the White House. We have been meeting the staff of the White House on
د وی چې د ملاقات کې چې کوم دی دغه د ملاقاتونو وایټ هاوس کې دا د معمول مطابق د موږ وړاندې هم داسې ملاقاتونه کړي او دا د هغه سو برخره چې موږ غواړو مذهبي خلک چې کوم دی هغه را نږدې شي او د مذهب په بنیاد باندې په دې ملک کې منافرتونه شي سیاستونه شي. د دې ترڅنګ چې کوم دی دی په دغه غونډه کې د داعش ډلې چې کوم دی هم غندنه وکړه ویلي چې داعش چې کوم دی هغه د جنایتکارانو یو ټولنه ده او د دې مسلمانانو په صفونو کې گنجائش نشته او چې موږ د مسلمانانو د موږ د امریکایي مسلمانانو د امریکایانو سره پورا څنګ په څنګ په دې معاملې کې ولاړ یو.
د امریکا د پاوز د فلیپاین د پاوز سره شریک جنگي مشخونو یو ورځ وروسته د امریکا د دفاعي چارو وزیر ایش کارټر د غزې ته ورغلې دی او د وایس اف امریکا خبریاله هم د هغه سره وا کارلا باب هغه یو را لګل شوی راپور تاسو ته زمونږ همکار کلیم افضل باندې کوي.
د امریکای دفاع وزیر ایش کارټر د فلیپاین سمندري ځواک ترڅنګ په سویلي د چین سمندر کې د امریکای بحري بیړۍ یو ایس ایس جان سی سټینس دوره وکړه او د په بیړۍ د جنگي جازونو کارکردګۍ جایزه واغسته. د امریکای دغه جنگي بیړۍ د وخت په سویلي چین سمندر کې موجوده ده. د امریکای دفاع وزیر د بحري بیړۍ د امریکای سمندري ځواکونو ستاینه او مننه وکړه. د وایس اف امریکای خبریاله کارلا بیب هم دغلته دا وخت موجوده وا او وای چې دغه سمندري بیړۍ ډیره لویا او نږدې 500 پورې عمله او 15 اویا جنگي جازونو گنجائش لري چې پکې 500 اف اتلس جازونه هم شامل دي. ولې دا بیړۍ دغلته راغلي نو د هغې وجه دا چې هر چا لپاره د نړیوالو اوبو حفاظت او تګ راتګ ازادي خوندي کړی شي. د امریکای دفاع وزیر وایس اف امریکای ته وویل د بیړۍ د موجودګۍ وجه د امنیت په یو لوی شبکې کې یو وړه برخه ده د کومې چې امریکا هم یو ایسه ده چې مقصد دغلته امن او استقامت په راتلونکي وخت کې خوندي ساتل دي. دا هر چا لپاره او چین لپاره هم مونږ غواړو. په بحري بیړۍ موجوده عمله وایي چې زمونږ بیړۍ سره جوخت او نږدې د چین جازونه هم گشت کوي.
We're open to anyone sailing in international waters with us as well as
the Chin Yodwa samandari jazuna mung sara khawsha safar kawi pa nadiwalo ubo ke zumung tar sang har suk azad di che safar o ki chini amala dera peshawara rawaiya lari aw mung tre tar de waqt pore der khushalayu pa da se hal che chin lo khwa pa swili chin samandar ke da amrike maujood gai gandana shwe khud amrike difa wazir ایش کارټر دغه رستو پاتې فکر غنی په دغه کې کې د امریکای د بیړۍ موجودګي سنوي خبره نه ده. نوې خبره هغه فشار او تناو دی چې دغه لته جوړ شوی او مونږ په هغه کې کمی راوستل غواړو. چین په سویلي سمندر باندې خپل پوره او مکمله اجارهداري یا ملکیت اعلانوي خو فلیپاین دا داوی ردوي او د خپل برخې دفاع کوي.
ګرانو خدمتونکو د ډیور رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی. د بلوچستان د داخله چارو وزارت لخوا ویل شوی دی چې په صوبه کې بعد امنیت د ټینګولو لپاره کلک ګامونه اخلي. دی وایي چې په هر حال به د صوبې د امنیت د امنیت دایمي ساتلو لپاره دی خپل کوششونه پر ځای ساتي. په دغه باندې د وایس اف امریکا خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دغه څرګندونی په کوټه کې د ملیشیا قواو په مددګار سنټر کې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر او د بلوچستان د ملیشیا قواو ډی آی جی برګډیر تایر په ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي وویل چې دوی د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې تیر شپه ناوخته عملیات وکړل. د افغانستان له سرحدي پولیسو سره نږدې د نوشکي په سیمه کې د منجورو په ناله کې یو ګاډی را روانه و چې هغه پر دوی باندې ډزې وکړې چې په ترسکیه ورانکاران و ترشتیدل. لدغه گاډی زخه دوی په زیات مقدار باندې وسله ترلاسه ک. سرپراز بوکټي وویل چې دغه وسله د افغانستان او د هند استخباراتي ادارو دلته په بلوچستان کې و خپلواکي غشتونکو ته ورکواله.
یی انتهایی افسوس کې سات بار بار کہنا پڑتا ہے کہ NDS اور RAW کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے, بلوچستان کے حالات خراب کرنا چاہتی ہے.
ډیر په افسوس سره دا بیا وایم چې د افغانستان استخباراتي اداره NDS د هند استخباراتي ادارې را سره په ګډه پاکستان بے ثباته کول غواړي او د بلوچستان حالات هم خرابول غواړي.
د دلخلیص په دغو کې ټوله لغوسوي سازمانونه شامل دي. بیلې د دوی مهم ادپو چې په دغه وسله کې 25 مارټر ګولې 44 توغندې او 28 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد هم دوی ترلاسه کړل. د تور ولګوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد باندې کارول کېږي. په روانه میاشت کې د بلوچستان حکومت ادعا کړې ولا چې دوی د افغانستان د استخباراتي ادارې یو مهم کس دلته په پاکستان کې ونیوي. په تیرو وختو کې پاکستان حکومت دغه ډول اداوې کړې وې چې دلته هند او د افغانستان استخباراتي ادارې د بلوچستان وسلوالو مرسته کوي او دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي. خو نوی ډیلی او کابل بیا دغه ډول تورونه ردوي. په بلوچستان کې د بلوچستان وسلوالو بیلې بیارې لشکری بلوچستان او یونایټیډ بلوچ آرمی د مرکزی حکومت په ضد باندې دلته وسلواله مبارزه کوي. دوی د صوبې په مادني وسایلو کې له مرکزی حکومت اسلام آباد څخه د زیاتې برخې غوښتنه کوي. په روانه میاشت کې صوبایي حکومت ادعا وکړله چې دوی تر 40 زیات وسلوال کسان د کلات د جوهان په سیمه کې ووجل. خو بلوچ وسلوالو بیا وویل چې په دوی کې یوازې شپږ وسلوال کسان شامل دي, نور ټوله ولسی خلک دي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان په بلوچستان کې پر روانو د تشدد پر پیښو باندې تشویش څرګند کړی دی. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, کوټه.
دونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوښ هم یاست او ګوري هم. په بلوچستان ایالت کې د تعلیم معیار شکولو لپاره حکومت اعلان کړی وو چې نوی استادان به په سکولونو کې پر ځای کوي. دا غیر لپاره تیر کال د NTS ټیسټونه واخستل, خو یو کال تیر دو باوجود دا غي نتیجې تر وسه پوری نه دی را مختصوي. په دې حق له تاسو نور تفصيلات وړاندې کوي نعمت الله سرحدي.
د پاکستان په دغه زپلی ایالت بلوچستان کې تعلیمي بسمندګي ختمولو د پاره کم حکومتي اقدامات اخستل پیل شوي دي. د هغه په ترڅ کې د نوي استادانو د NTS ازموینې له لارې ټاکنې هم شامل دي چې نوي استادان وګمارل سي او بند سکولونه خلاص کړل سي او په ایالت کې بیروزګاری ختمه کړل سي. خو په دغه ازموینه کې برخه اخیستونکي ځوانان وایي سکال پراسو تر اوسه مکمل تعلیم د دې ټاکنې نه دي کړي. خو د ځلکی لابلا تحصیل دوبندي توبه اسګزی سه هم د ډیر زیاتی تعلیمي بسماندګۍ سره مخامخ سیمه ده. د دې سیمه یو وسیدونکو سولا رئیس ډاکټر او دلاجان وای زه د خیالو چې حکومت تعلیمي بسماندګۍ لرکولو کې سنجیدګي ښکار کوي, خو هغه رنګ نه ده. د سیمې ځوانان در پر در ګرځي, حکومت د انټرست ازموینې نتیجه نه ښکار کوي.
کوم انټریو غانې واخستې په انټرست کې دا پیامات پاسو پیامات ته امکان نه ورکولې کندروسه پوره یت ترک نسته. نو کدا ما شران ولګیږي هغه اسکولونه چې ورسره منظور دي دا به مر سره شروع شنو علاقه ډیره ترکیب.
خو د زلا کلاو دلا مرستیال ډایرکټر تعلیم نصر الله اڅکزی وای ز د نور زلو پشان د زلا کلاو دلا د انټیس ازموینې نتیجې و مکما تعلیم ته ورکل سوی دی.
تحصیل دو بندی کې وو شپته اسکول میل فی میل دی چې اسکولونه اکثره بند دي. د ټیچر کمی ده. انټیس والا دا غلطي وکړه چې په کوم یو نو کې پښتونه خالی نه و دی کاغذان پر وخت. هغه پروسس کې تقریبا دوه میاشت کې ډی آر سی د خط کل ډایرکټریټ سی آر سی ته استول دي. ان قریب اپرول وزیر ته ملاوي سي اډرام بو استادان ته ورکي. لیکن د اسکولونه ته چې د جی وی یو پوسټ دی هغه ویکند دی اسکول بند دی. دغه ماشومان چې پر چڑو باندې ګرځي اوس کده بل اسکول سره ډی ډی او یا ډی او ټیچر پورته کې هغه بل اسکول هم بند سول.
د ایالت تعلیمي پسماندګی لري کول د پاره د نوي استادانو ټاکنې د تعلیم پوهانو هم شګام بللی وو. د تعلیم یو پوهان عبدالقیم رودی وای د ایالتي حکومت ژر تر ژره د نوي استادانو ټاکنې وکي او د اسکولونو عمارتونه دي جوړ کی. په ایالت کې د یو غیر دولتي سازمان د دادو شمار په مطابق بیا پیسه ده یعنی اتلس لک وڅل یو ځل پنځه اتیا کم کښنه د سکولونو څخه بهر دي هم په سکولونو کې ژر تر ژر داخله کړل سي. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو چمن.
د پاکستان بلوچستان صوبې د صحت چارواکو ویل دي چې دی به د پنجاب او د سند څخه بلوچستان ته په داخليدونکو لارو باندې داسې مرکزونه جوړوي چې هغه به په دغه راوړونکو ته د پولیو څاڅکي ورکوي چې د پولیو د رنځ مخنیوي په دغه صوبه کې وشي. په دې د ډیور ریډیو خبریاله یبترین نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان و ختیځ لور ته چیرمه د سند ایالت په جکب آباد او پنجاب په ریمیار خان سیمه کې د پولیو د وایرس د شتوالي د تصدیق کېدو وروسته صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې د سند او پنجاب څخه و بلوچستان ته پر داخلېدونکي سرحدي لویې لارې کې به یو ترانزیت پوینټ سمدلاسه جوړ کړي چې دغه ډول د دغه دواړو صوبو څخه و بلوچستان ته پر رانوتلو باندې سمدستي د پنځو کلو څخه و کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول یقیني وګرځول سي. د خبره په بلوچستان کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمان تیره ورځ د کمشنر نصیر آباد ډویژن سره په یوه غونډه کې کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د پولیو ضد راتلونکي کمپین کې به حکومت په نصیر آباد ډویژن باندې ځانګړې توجه ورکوي چې مخه د دغه دواړو ګاونډیو صوبو څخه و بلوچستان ته د پولیو وایرس د راداخلېدو مخنیوی دی. بلغاړي ته د افغانستان او پولیو ته چیرمه د بلوچستان په کلب عبدالله تحصیل کې نن درېمه ورځ هم واغه ماشومانو ته د پولیو ضد دستونو لګولو لړۍ روانه وه. د چا عمرونو چې د څلورو میاشتو څخه نیولې بیا د درویشت میاشتو په منځ کې دي. په کوټه کې د روغتیا د ادارې د چارواکو په وینا چې په اته ورځني کمپاین کې به د شپاړو زرو څخه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې لګېږي. د دې څخه له مخه د اپریل د څلورې منیټې او دولسې منیټې په منځ کې د کمپین په لومړني پړاو کې د دوه نیم لکو څخه زیات ماشومانو ته دغه ستنې لګېدلې وې. د کمپین لومړنۍ برخه د پولیو د وایرس له وجې د صوبې په زیاتو خطرناکو سیمو لکه کوټه پشین او چمن کې ترسره سوې وه. دلته په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز لخوا په خبره سوي و بیانې کې ویل سوي دي چې د نصیر آباد، جعفر آباد، جلمکسی او ډیره بوکټي په ګډون به د صوبې په دیارلسو ولسوالیو کې و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپین د رواني میاشتې د پنځه ویشتمې نیټې څخه پیل سي چې تر درو ورځو پورې به روان وي. د کمپین د کامیابۍ لپاره صوبایي حکومت په کمپین کې برخه لرونکي د ټولو کارکوونکو د حفاظت لپاره مهم انتظامات ترسره کړي دي. د یادونې وړ ده چې دا کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو د وایرس له امله اته ماشومان معذوران شوي دي. په دوی کې د څلورو تعلق د خیبر پښتونخوا، د درو تعلق د سند او د یوه تعلق د بلوچستان ایالت سره دی. ایوب ترین، وایس اپ امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیور ریډیو د ټي وی دا یو ساته خبری خبرونه په دې ځکه پای ته رسیدي. د ډیور ریډیو هم دا او د دې سره نور د ډیور ریډیو چې کومې خبرونه دي راپورونه دي د ورځې مرکې دي خبرونه دي یا د موسیقي زموږ پروګرامونه دي یا د ادب کوم پروګرامونه دي هغه ټول تاسو د ډیور ریډیو په پاڼه باندې کتئ شئ چې هغه د www.voadiverradio.com او د دې خبرونه په سر ته رسیدو باندې به منګه تاسو د غزل محفل پروګرام ته بوزو. د غزل محفل پروګرام د نور کل کثیر زمنګ همکار بختور شاه به تاسو ته وړاندې کوي او د نن ورځې د غزلو لپاره هغه د کومو غزلو انتخاب کړی دی ضرور دغه پروګرام واوري او د دغه نظر خبر کړئ. کلسوم مونږ سره نن په ټیکنیکی اړخ باندې څوک
مونږ سره جان او چینکو دا غوی مننه کوو چې دوی ټیکنیکی اړخ باندې مونږ سره وو او از مش پروډوسر د نن غشوې زاده ورور دا غوی هم ډیره مننه کوو او وګرانو قدر منور دم کوس په تاسو سره د دې خبرونه اجازه تا خو زه کلسوم کاکر
او زه شپه کومن
تاسو اجازه غواړو شش په درته غواړو. Change it and say.